په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان له خاورې ایران ته د ننوتلو پر مهال د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د خبرونو په اړه څېړنه کوي. د دې حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبې په ایکس یا پخواني ټویټر لیکلي چې د پاکستان او ایران په پولو کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د ډیپلوماتیکو هغو په شمول د بېلابېلو ادارو له لارې څېړنې پیل کړي او د څېړنو پر بنسټ به پرېکړه وکړي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي بیا په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې د ایراني ځواکونو په ډزو د لسګونو افغانانو وژل کېدو خبرونه د وژل کېدلو خبرونه سم نه دي. تر دې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته د ننوتلو په مهال وژل شوي او ټپیان شوي. په تبعید کې د ایران د بشري حقونو یوې ادارې حال وش پرون راپور ورکړ چې د ایران سرحدي ځواکونو د سلګونو افغان کډوالو پر لوري ډزې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په اسلام په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له پلوه د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناکه فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړ برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ تر اوسه نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکا یې یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لسکه شامله کړې، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویل دی چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه بحث کاوه. د امریکا دوه جګ پړو چارواکو اسوشیټد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چند ځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاب د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دې سیستم لپاره د نږدې سل امریکایي سرتیرو واستول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنټاګون د اکشن بي پور ازلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د تاپ بلاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه کمبودیا ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې چې سبا پنجشنبې پیلېږي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام کوي په بی ګروپ کې له بنګله دېش، کمبودیا، فلیپین او مکاو سره سیالي وکړي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونځي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هرکلای کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي.
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي. چې په
د خزو شل ورځ نړیوال جام د نیمه پیلوبې لوبډلې معلومې شوې. د افغانستان فرست کلاس سیالۍ ورستی پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د اسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې پیل شوی سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي. انګلستان او پاکستان دویم ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي او د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی. د خپرونې په دویمې نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ اسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالي غږېدلی دی. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ اسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په عمان کې د درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درې اړخیزو لوبلړۍ په لوبه د دوامدار ورخت له امله لغوه شوه چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده. د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړه شول چې په خپل لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبه کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12مه نیټه پیل شوې وه د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13مه نیټه د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي. یعنې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13مه نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګه د اکتوبر په 16مه نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22مه نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28مې نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ورسته برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکو رئیس خان احمدزی مرکه هم واوري.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام اوروستي خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیواله شورا له لوري د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومی شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړۍ او د نیوزیلند د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړې ده. دغه راز له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړۍ او سویلي افریقا د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ځانونه رسولې دي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځشنبه اکتوبر په 12مه نیټه د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلو به د اکتوبر په 13مه نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلو به د اکتوبر په 16مه نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ورته چې سګنی نړیوال جام کې د هندستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښې دي خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلو به ونه رسیدي. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، پنځه لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په پنځو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مای پر استوري بیا په پنځو کې دوه ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په پنځو کې یو سیالي ګټلې ده او پورستی مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مای پر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 22 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. وروستۍ لوبې د اکتوبر په 14مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوان اتلانو او میپرستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلوبه به د اکتوبر په 22مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې دی. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي 1500 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یوه غبرګه سلیزه او یوه سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري په اتو پاڼو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاڼۍ کې 399 منډې هم کړې وي. بیرشاه محبوب بیا په 100 پاڼو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی. هغه په 100 پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولې دي. ضیاء الرحمن شریفی په 100 پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولې دي او ظاهر خان پکتین بیا په 100 پاڼو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي.
ګورغه خبال روان دي خو ما واغوي سرکار نشته سمپل ټپس د بالر تنه ګورم ما په خپل سترنګ باندې فوکس د پاغه شان باندې کوم باندې ما اکیډمي کې خواري کړی ده. ما یوازې نه هدف دو چې زه په کټ باندې سټیو کوم او وخت تیر کوم وروسته ما خپل راز راځي اما چې زه خپل پلان کې ورک نه افرم. بالکل دا سمپل خبره ده دومره مشکل نه وي چې تا پریپریشن پوره وي تا ټایم ټیبل باندې ته چلیږي نو هر شی اچیو کیږي. دا ډېره وړه خبره ده. سور بال سپین بال صرف دماغ کې میسج ده دماغ باډي ته میسج ورکی چې بس دا کیږي ان شاء الله. وګورئ اوس په هلا دوش کې لوي مانو داسې نه چې سلیخ کلنې ما او بل دا فټنس ضرور شه دا که هر فارمټ ته وګورئ که T20 ته وګورئ که ون ډے لپاره وګورئ که سور بال ریکټ کې وګورئ هر سړی تر سور ریکټ کې یا باید پوره فټ وي. نو دا علت ده چې موږ پوره خواري کو په فټنس باندې په باندې خراب شوی نو زه خپل ځان ملامت بولم ځکه ټول قصور پکې ما باید ما فنش کړی وای. خدا چې ایکسپیرینس کمی وي یا بس ولا وجوه نو ما ولې نه هدف دو چې ټیم لپاره دومره ټوټل کېدو چې موږ ایکسټرا پوینټ ډېر والو تر څو په اسانۍ سره پینل ته لار پیدا کړو. هغه وروسته که به ما خپل نه سپام شو چې دا خو ما ډېر رنزم کړی دي نو بیا ما کوشش کوم چې خپل رنز وبس ملاړ شم ټیم لپاره نور ټوټل غټ کړو. ډېره غټه خبره ده ما لپاره الله پاک نه ډېر شکر گزار یم. ما کوم ما ول زل ده فاست کلاس کې ما دا چانس راځي. 2022 کال کې مې ولوب کړو دلته اوس په دوه ملوب کړو په منندې ما ډوره درم میچ دی را او دومره غټه کارامه 230 په ترن زده ما لپاره ډیر غټه خبره ده او تاریخي ورځ ما لپاره به ډیر سینر پلیران سره مونږ په ګرون کې ولاړ یو دا غوي مشورې دا غوي ټیپس او دا غوي په ویلن مونږ سره شریک دا ټول لوبغاړو لپاره ډیر غټه خبره چې دوی مو تجربه نه پوره استفاده وکړي.
وس ورزول کرکټ د فوټبال لوبغالو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړي سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیگ ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیگ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله صافي او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
دلته د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وي چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایتو لوبډلې وي چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وي چې دغه د لیک په شکل باندې دا لوبه ترسره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې د دوی پر مخ وي هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورک او د دې لوبو اتلولي خپل کړه. چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلې. دې لوبو اته ورځې دوام وکړ، هر ورځ دوه سیالۍ ترسره کېدلې.
ډېر خوښیونه چې مونږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم حیثیت دویم پړاو ته مونږ لار پیدا کړه چې ان شاء الله غواړم چې د هغې لپاره خسته مدګي بیا تولرم چې هلته بیا تر لومړی مقام واخلم ترڅو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیرات مونږ په خپل ژوند کې لیدلي دي. زمونږ زیاتره هیلې ورمنونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو. افغانستان په سطح ملي ټیم ته هم داسې نورو خارجي لوبغاړو ته لاره پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلمین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یوه غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچوي او سپورټ مو وکړي تر څو کړي موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوي دي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بي ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. دا ورته چې یادې لوبډلې له 1300 ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ. د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په ښار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړی شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاڼې کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاڼې یې کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه وه خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخواني لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدي او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پچونکو ساجد خان او نومان علي ته چانس ورکړل شوی دی. د دغو لوبغاړو په نه انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي. همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نغوره کې دو سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې وه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړې کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولي دي. بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاڼې هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګه د اولی پاپ وکټې بیا نومانلی او ساجد خان اخیستې دي. دا ورده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستانه ورزو د هندستان په لور، او هلته د نیوزیلند او هندستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنګلور په ښار کې تر دې وروسته هم ورخت به وي او که دغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونې کې پیل شي، او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کې ډي په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په کوربتوب لوستنډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویست انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی او ویست انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویست انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3 منډې کړې وې. په دویمه ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 3 منډو په توپیر خپل میلمه ویست انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویست انډیز 90 منډو خپل ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي، امدارنګا چرت اسلانکا، مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې وه. دواړه لوبډلې به خپله وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 18 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزې سیالۍ وروسته به د 3 لوبو لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکې وار دی. دا اونۍ مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې دغه ایمرجنګ ټورنمنټ ترسره کیږي چې پکې 8 لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 18 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سریلانکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښه لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و د موږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ و، او بدبختانه به وو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ او یو ډېر بهترین تیاری دمونږ د لوبډلې وسو په دغه پیچونو باندې. که تاسې وګورئ، دې نه مخکې هم دمونږ لوبډله دلته راغلې وه، عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وې، ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلفه ښکارېدله او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې او تقریبا تر 190 او 200 رنزه په بیټنګ کېدل. همدغه سې موږ بولران که تاسو وګورئ، یو بهترین تیاری وشو دی موږ د روان دی آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالفې لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټولې پیاوړي لوبډلې دي او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړی شوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال، دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 19 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومن شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابېږي. داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ او دا داسې یو اسکواډ ورته منتخب شوی ده چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښې لوبې ترسره کړې دي. که د موږ کوشتو په ټورنمنټ وو، که د موږ له سټیټ ټورنمنټ وو، او که د موږ شپږیزه ټورنمنټ وو، نو هغه بهترین کریم کسان راغلي دي او د لوبې په 19 کسیز اسکواډ کې به بیا هغه مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به بیا 19 کسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش رسولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړۍ تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشران څو ځل بدل شوي دي، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاني که تاسو وګورئ ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپروومنټ کوي او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغسې سطح باندې د کپتاني کې په داخل دي په داخلي لوبو کې د ډېره کپتاني وکړله، او اوس په دغسې په ملي سطح باندې دی دلته اوس کپتان شوی دی، نو دا د لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت چې دی کپتاني او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره او په دغسې لوبو کې، او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایلا نه ډېر څه زده کېږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه وو او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وې چې د یو کپتان په توګه باندې وسولې. خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کېږي، او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالۍ د چمتووالي په تړاو راته ووایا، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسو وګورئ ډېر وخت نه په کندوز کې په کابل کې او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو، او ډېر تمرینات ترسره شو. نو توقع مو دغه ده چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لوبډله به ښې لوبې ترسره کړي.
ایمرجنګ آسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي چې په هغه کې لیدل کېږي د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده، او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي، او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره بیا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای ورته ورکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شهیدو تکلونو فریادونا سوچی شبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا سوچی شبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا سوچی شبا دا پشتو وی زبا یما پگور کی اومی نلی گل دب دو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن اسوام اومی نکڑل مغرورانو تاوز رونا چی داڑ کی خسی شوی بول اوچ دا مکرل ما تھا غد اورو زنزی رونا کہا تو پلک نا بڑی پا ما وکڑی ماج کڑی دی دا خلقو
لار کوله کو افسوس سیاد نے بوت کل وزر
فرش